په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خیرنې خبري غړې کې زه هارون با چادر ته سلام نوایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به له بوروال کاکړو.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولې دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر وړل کېدي او ایران خبرداری ورکړی چې دوی به هم د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اسلامي انقلابي ځواک ترهګر ګرځولو په غبرګون کې ګامونه پورته کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د چرسدې د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 18 ناوخت رسنیو ته ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړو.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړي چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ نن په کراچۍ کې د افغانانو او پښتنو د ستونزو د هواري او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د خلاصون لپاره مظاهره رابللې ده. مظاهره څه شیبه وړاندې پیل شوې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ کوي چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال او پښتانه د نه زورول کیږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دي زر تر زر خوشې کړل سي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واوري. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی په زور د بلوچستانو د لادرکه کولو لړۍ ودروي. دا څرګندونې سیاستوالو پرون په کوټه کې سیمینار ته په وینا کې کړې دي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي چې د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لادرکه کیږي. د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی نواز کوکر ویلي چې ریاست باید د هغو قوتونو مخنیوي وکړي چې په جبري لادرکیو خلک له پاکستانه زړه توري کوي. د لادرکه خلکو مندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي وو چې له دوی سره له 7,903 جبري لادرکه کسانو څخه 3,143 خلاص شوي دي. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف افریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل دی. یاد عدالت د جنوري پر 18 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف افریدی له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14 د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف افریدی په ډزو وژلی و او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی و. د خیبر پښتونخوا لنډمهاله اعلی وزیر اعظم خان وایي د صوبی امنیت او د راتلونکو ټاکنو په شفافه توګه ترسره کول یې په لومړی توبونه کې دي. د اعلی وزیر له دفتره د جنوري پر 18 ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اعظم خان د جنوري له 28 په کار پیل کړي. دا له هغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی ترړنګېدو وروسته د جنوري پر 16 اعلان وکړ چې دوی د لنډمهاله اعلی وزیر لپاره د اعظم خان پر نامه سلاسوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولې دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر وړل کېدي. د طالبانو د استخباراتو ریاست یو چارواکي ډاکټر بشیر د جنوري پر 18 په ننګرهار کې خبري غونډې ته ویلي چې د دې قیمتي ډبرو 250 ټنه په ننګرهار او نورې په کونړ کې نیول شوي دي. ده زیاته کړه چې په دې تړاو 15 تنه نیول شوي چې دوه د چین او درې افغانان دي. په کابل کې د چین سفارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. طالب چارواکي ویلي چې په دې ډبرو کې 80% لیتیم دی کوم چې د کمپیوټرو او موبایلونو په بیټریو کې استعمالیدونکي ګران بیه عنصر دی. او ایران خبرداري ورکړی چې دوی به هم د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک ترهګر ګرځولو د اقدام پر ضد غبرګون وشي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جنوري پر 28 پر ټویټر پاڼه کړې ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. میگا په 400 کې د پولیسو پر یوې پوستې په وسلوال برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه زخمیان دي. د چار یو شنونکو وایي په خیبر پختونخوا کې د نامنای پیښې ځکه زیاتې شوې چې د تیر صوبایي حکومت په مرکز کې له ائتلافي حکومت سره هماهنګي نه و.
طالبان په ټول صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تعاون نشته، رابطې نشته.
د پاکستان زینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په وغونډه کې په بلوچستان کې د جبري لادرکۍ او په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنه په سیر موضوعاتو خبري کړې دي. د پاکستان په سنت کې د جماعت اسلامي غړي مشتاق احمد په تیرو سلورو کلونو کې په دې هیواد کې د خبرانو د وژنې پر پیښو ژور اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې او مشروعي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد او د هغوی د وژنې پیښې به هله ختمیږي چې ریاست او خبریالان دواړه خپلې ذمهوارۍ وپیژني.
اسټابلیشمنت ذمہداری دي چې هغه ته حالات جوړ کړي چې دلته فری میډیا وي. بیا زموږ کار دي چې موږ ریسپانسیبل میډیا شو.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نننۍ احتجاجي مظاهرې په اړه هم معلومات درکو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ پیښو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پر وی پوستې ولاړول چې برید ور باندې شوې ده. په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه زخمیان دي. د تیر کال نیمای راسي په پاکستان په تیر په خیبر پښتونخوا کې وسلوالي حمله زیاتې شوې دي. ل درې لدې بریدونو څخه د ډیرو هغو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې و. د 400 د پرونی برید ذمہواري هم همدی نا قانونا وسلواله ډلې منلې. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا 400 د پولیسو مشر سویل خالد خان د شپې نا وخت خپل ویډیو بیان کې ویل چې بیګا مخام خوشا 15 بجې د نسټ پولیس سټیشن حدود ډیر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړي چې په جوټه ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې په کېو پولیس والا مړ او دوه نور جوړ شوی دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی جوړ کړل دي خو تښتېدل دي. دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتا رډرز په پولیس وکړي چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډز هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي. نمول اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روان دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرې پیښو کې ککړ کسانې نیولې هم دي او سیر معلوم کړی دي او ډر ضربه میډیا ته مخامخ کړی. یو بل تنان د 400 او لیډی ریډینګ روختون ته وړل شو او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکرات را ناکامۍ ورستو د ترهګرې بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي زلون علاوه د صوبې نورو برخو او خارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سیوا شوي دي پیښور کې خبریال او شنن کې شمشاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا خو خبره شروع ډیر وخت نه وي په مای کې پکې مور بند شو او بیا دغه نورو په اگست کې چې کوم طالبان راغلي دغه واپس د مټه نه ختلي دي خو هغه دلته کې ځای په ځای خوارې شوې دي. یو خدای دې دغه خبره ترونه فائدہ اوچته کړه او په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته، رابطې نشته. نو دغه نه طالبان فائدہ اوچته
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړل منل دا او وایي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړل دا. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوې دي او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخ کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اي اي جي محمد علي باباخیل د 13 دسمبر په 23مه مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې څلور کم 200 وسلوال وجل دي او په دغه جګړه کې د دوی یو سل اتلس پولیس هم وجل شوي او یو سل اولس جوبل شوي دي. دوی زیاته کړه چې دغه کال کې 800 شپک هغه وسلوال هم نیول شوي چې د بدمنه ترهګره او هدفي وجنه پیښو کې ککړ وو. بلخو د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 23مه سوګند پورته کول ورسته ویل چې د دوی لمړیتوب په صوبه کې بګرانه قابو موندل او امن او امان خکول وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. دا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 او 10880 کیلو هرتز.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په یوه غونډه کې د جبري لا درکیو په سیاست کې د پوز د ممبئی نه لا سبحانی او د جمهوریت کمزوریدو په څیر موضوعاتو خبرې کړي. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نور ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو وویل تر څو چې پارلمان با اختیاره نشي ول پوز څخه د حساب کتاب یو میکانیزم موجود نوی ترغه په پاکستان له نامنای خراب اقتصاد او نور مسایلو کړي کی. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینی توګه دې له سیاسته د پوز لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر 28 په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایالوګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلق لا درکه کیږي.
معمول کې حالات نه دي، هم سب نے
دی وای د معمول حالات نه دي. موږ ټول حکومتونه کړی دي نو ځکه موږ ټول ملامت یو. د نړۍ په ډورو هیوادونو کې ترهګری وشي خو خلک په زور نه غیبیږي. په یوشتمې پیړۍ کې د خپل وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده. که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپل وګړو ته نشي ورکولی نو نه پوهیږم د آئین کومه حصه ورته ورکړی شو. دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي. د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي، اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي. د غونډې کوربا د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر زوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوز لاسوهنه ده. هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري. دی وای موږ په داسې یو ریاست کې اوسیږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي. کله یې شیا د سنی سره جنګولی دي، کله یې پښتانه د بلوچانو سره. موږ ټول په یوه او بله طریقه بیرولو سره روان ساتي. راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي، حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مه کوئ. د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. په بیلابیلو وختونو کې ویاندان ویلي چې حکومتونه نه چلوي بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوز په سیاست کې ګوتې نه وهي. خو رئیسانی وویل چې که پوز اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبدار شوی نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوز پخوا ولې غیر جانبدار نه وو. په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر، د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړي او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي. کوکر وویل چې په سیاست کې د پوز لاسوهنه، د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هېواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي. دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه. د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوې وه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کیږي. موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي. خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړې چې د دې ملک وګړي له دې ملکه د لرې ساتلو کوښښ پکې نه وي شوی. که موږ په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه نو یقین وکړئ چې بیا به موږ سره وخت نه وي. د کوټې په دې کانفرنس کې ډیرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه. د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنس مشر نصرالله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې. هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جمهوري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي.
هم بار بار یې مطالبه کر رہا ہے
دی وای مونږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې زمو خلک د ریاست په ضد کوم کار کې ښکیل وي نو تاسو یې عدالتونو ته راولئ. که پرسی هم ورکړي مونږ په اعتراض نه لرو. که څرګنده مقدمه کې سزا ورکړي نو مونږ به غمجن نشو. د لادرک خلکو مندل لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي. په وفاقي کچا په 2011 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي رپورټ کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرک کسانو نمونه ثبت دي. د رپورټ تر مخه په دوی کې 3343 خپلو کورونو ته ستانه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډې ته په وینا کې ویلو چې د لادرک خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینه او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان سینټ په وروستۍ غونډه کې په هیواد کې خبریالانو ته د ورپېښو چیلنجونو ذکر شوی دی او اندېښنه هم خول شوې ده چې خبریالان ګنې ولې زورول وژل کېږي. د جنورۍ پر 6 په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویلي په 13 کلونو کې پاکستان کې د 200 خبریالانو وژنه د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړې په کار ده چې خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي چې هغه څوک دي چې دوی وژني. په پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنۍ وایي چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن دي. زمونږ همکارې ملیحې امیرزاده پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی.
د جنوري په 6 په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په 13 کلونو کې په پاکستان کې 200 خبریالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21 مشال ریډیو تویل د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق وشو چې د خبریالانو د تحفظ په اړه باید یو ګډه کمیټه جوړ کړل شي سو دا معلومه شي چې خبریالان څوک او ولې وژني.
په دې 2 کلونو کې تقریبا 21 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې موقع باندې وایي چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلې وجني او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې صحافي تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکې او داسې کمیټه په کار دي چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجري آینده صحافیانو ته موږ د حفظ څنګه ورکو.
پاکستاني خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبي کې وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 13 ترغې وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوستا موټرو ندرو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف د شناخت غلطې له وجې ورڅخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف د ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکښ سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلي دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزي اتحادیه فدرل یونین آف جرنلست مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په 21 مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نو موړی ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
وازی بلوچستان کې سپیشلیست صحافیان چې دی هغه په ټارګټ کلینګ کې وژل شوی. 10-12 کسان بم بلاست دی کا کراس فایرینګ دی په هغه کې وژل دي. 10-12 صحافیان لې دي چې دوی دغه معلوم نه دي چې په ظاهر یو واقع شوی دی مګر ستاسو ورا صافیان چې راغلي دي نو خبر دي چې دا ماده پر مسئله مسائل ستا مګر لوی خبره ده دي چې حکومت سکه یې مجداري سکه پولیس سکه او دا مشکلات چې دي حکومت زمجداري اسٹیبلشمنٹ ذمہ داری دی چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری انډیپندنت میډیا ای او موږ دا وایو بیا زموږ کار دی چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فدا محمد مشال ریډیو تو ویل د خپل د سینیټر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نو موړي ویل چې د وژل شو خبريالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا منی چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبريالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
ما وی چې د خپل ډیسک په حواله باندې دا ټوټلی جنو دا غلط دی او دا کسان چې دا دې بیا شي جان شي دي. موږ ورته چې دا تاسو کمیټه ټولې کې او دا دې موږ ته صحیح خلکو نشاندهي دي. موږ دا غواړو چې جدي هر قسمه ته کو ډیسک ملکن سره زما تعلق په خپل څلور کسانو پاتې وي دا غي څلور وانو کسانو پکې یو نوموم نو دا د ریاست ذمہواری ده چې شی حکومتونو هغه تحفظ نه دی ورکړی شوی.
خو په پاکستان کې تیر حکومتونو د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته د خپلواک کار اسانتیاوی برابروي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو او خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوند یې تل د هغوی د تحفظ حمایت کړی دی.
چکلا یو خپل خبريال خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټيټ ناکامیم دا د اغه حکومت هم ناکامي ده. مونږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړيږي چې اغه د خپل قوم او د عوامو د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلز پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په رپورٹ کې راغلی چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتی ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتی ادارو، استخباراتو او پوز اچول کیږي چې ګواکې د پوز خلاف غږ پورته کوونکی نه پرېږدي. خو د پاکستان پوز دا خبره ردوي چې ګینی امنیتی او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال لیډو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا نگران یا لن محالی وزیر اعلی اعظم خان لنن څخه کار پیل کړی دی. هغه پرون د خپل دندې سوګند پورته کړی. نوموړي ویلي د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره په خطوګه د راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي. نوموړی تر هغه وروسته اعلی وزیر شو چې تیره اونۍ تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي انتخاباتو د ژر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي پاکستان کې به ټاکنې پر خپل وخت یعنی د را روان اکتوبر میاشت کېږي. غلام غوث له پیښوره معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو. هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دی. په دغه اړه تیر مسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې اعظم خان د خالي د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړی ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي. د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټي او قبایلي زلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده. یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو.
د غلام غوث رپورټ په خیبر پختونخوا کې ترک انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتولو وروسته د دوی د حکمرانۍ په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي په صوبه کې تحریک انصاف د حکومت پر وخت ځینې ښه کارونه شوي دي. په دغو کارونو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور یادیږي. خو د چارو ځینې نور پوهان بیا وایي حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه لاره، د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی. او په خبره چې په وروستیو کې د استادانو د مقرره تر څنګ یې ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولې دي. معلومات د شانواز ترگزی پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف غونو چې په مجموعي توګه څه د باندې نه کړ حکومت پاتې شوه. تیر حکومت خپل آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پی خبره خبر یاد لري او څو شپږویشت کال د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي. د حکومتونو په چارو پوه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډیره تاواني وه، خو د بی آر ټی منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې، سوات ایکسپرس وے هم دې حکومت کې پوره شوې، او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبای حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلت کارت دې کې خو ځوړې نشته. سره ایجوکیشن کارت هم جاری شوی، تاسو ته بیا دي کسان کارت هم جاری شوی دې کې. راشن کارت کوم دې یو هغه کړو، او دا هغه چې ته پیسې راغلو نو هغه پوجا منترامت پیونه شو. او بیا سوات موټوي فیس 2 شو، یا دی خان پشاور دی خان موټوي شو، یا دیر ایکسپریس وے شو، هغه هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو پریکټیکلی پاره کار اون شو. نو هغه پوجا بار کې نیمګړی ونه کریډیټ دیو ته راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ته کونه کړی چې ګینه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته، او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیخ یو وار بیا شروع شوه. همدغه شان رپورټ څو هفته وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو. خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تردید پی خبر کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه. نو داسې نو په کار
صوبای حکومت چې دی او په مرکز کې د پی ټی آی حکومت دی، هغه شانتي په دی باندې نظر اون ساتلو چې کوم پکارو. خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو پاغه کې وسلوالو ته فائدہ ملاویږي. مثال په تور په ځتا واستو ما چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ٹی ٹی پی سره این پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره، د مذاکراتو نه پیله اغي په د مټي او د ګټ پیو چار او په دی غرونو کیو. خو چې څو وخت مذاکرات شروع شو نو هغه سواد ترا کوشل منګوري او سیدو شریف او دل ترا کوشل. خو بهتر صورت حال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي، خو د دې په کاروایانو باندې د دې په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دي.
او شاهد حمید زیات کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیانه ورکړي، نو دا به پرتونکو کې ډیره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکسټ گورنمنٹ لپاره یو برډن دی، ځکه چې خالی اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کوي یا نیکسټ گورنمنٹ کې دا هغه لپاره یو برډن دی. چې نه کوي نو هم هغه ته یو مسله پولیټیکلی یا دغه شانتي د وومن کمیشن چې کوم دی هغه ډسټرکټ چپټرز جوړولو اپروول ورکړو، نو هغه هم په آخري کیبینټ اجلاس کې نو ډیفینیټلی دا موږ ته دا ښکاري چې خالی پولیټیکل مایلج لپاره یا فائدې لپاره دا کار کړی دی.
شاید امید هم ویل چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډل غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پول سره د احتجاج هم کړو، او تر ټولو زیات غوښتنې پکې د زمشي وزلی د غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د مخام 15 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
د خیبر پښتونخوا په چارسدا کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د چارسدې د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر یوشتمه ناوخت رسنیو ته ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډیری چیک پوسټ برید کړو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ نن په کراچۍ کې د افغانانو او پښتنو د ستونزو د هواري او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د خلاصون لپاره مظاهره رابللې ده. پښتون ژغورنی غورزنګ کوي چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال او پښتانه د نه زورول کیږي او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دي زر تر زر خوشی کړل سي. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د قانون پوه او سیاستوال عبداللطیف افریدي په وژنه تورن کس په څوارلس ورځني جوډیشل ریمانډ زندان ته لېږلی دی. یاد عدالت د جنوري پر یوویشتمه دا پرېکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف افریدي له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنوري پر شپاړسمه یې د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف افریدي په ډزو وژلی و او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی و. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زر ټنه داسې قیمتي ډبرې یې نیولې دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر وړل کېدې. د طالبانو د استخباراتو ریاست یو چارواکي ډاکټر بشیر د جنوري پر یوویشتمه په ننګرهار کې خبري غونډې ته ویلي چې د دې قیمتي ډبرو 2500 ټنه په ننګرهار او نورې په کونړ کې نیول شوې دي. د زیاته کړه چې په دې تړاو 15 تنه نیول شوي چې دوه د چین او درې افغانان دي. په کابل کې د چین سفارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او ایران خبرداري ورکړی چې دوی به هم د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک ترهګر ګرځولو د اقدام پر ضد خبرګون وشي. دا خبره د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جنوري پر 28مه پر ټویټر پاڼه کړې ده.
مشال ریولن خبرونه. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي پاره یواد کې په تیرو یو لس ورځو کې د سړې هوا سیلابونو اور لګیدنې په پیښو کې یو سلو څلور کسان وژل شوی دي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې د انساني تلفاتو ترڅنګ په 15 ولایتونو کې شاوخوا او یا زره څاروي هم مړه شوي دي. د سړې هوا له امله بیا د ځینو قربانیانو کورنۍ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د غور ولایت وسیدونکو عبدالظاهر وای وکلن زوی وړمشپه د سړی حواله عمل امر شوی. نو موړی ازادي رډیو ته ویل درې نور اولادونه سخت ناروغ او روغتون کې دي.
څلور ماشومان مې د سړې هوا له امله ناروغه شو چې یوې مړ شو او درې نورې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تېرو څلورو شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي راغلم روغتون ته زما خبرو ته چا پام ونه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم، خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
د عبدالظاهر په څیر ښایي په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ وي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمېر بې وزله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي چې یوازې دغې څپې او یو شمېر نورو عواملو د افغانستان په 15 ولایتونو کې لسلو زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت بیان شفیع الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
ولایتونو پیښو سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت د معلوماتو لمخې په تیر یو میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې د وزارت ملاتړو مرستندوی او موسسو په مرسته رسیدلې او ویشل شوې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونې کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي دي. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او لیکلي وه په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځینه او کارمندانو د کار بندیز په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر سخت اغیزمن کړی او همدا اوس میلیونونه وګړي له سخت بشري بحران سره مخ دي.
د
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د تیرو شلو کلونو جګړو لکبله زیانمنې اته ودانۍ لرغونې ورسته تر رغونې ورسته ګټې اغستنې ته سپارل شوې دي د ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په دې کې سلور ودانۍ د خونځې او همدارنګه د محکمې ښاروالۍ ولسوالۍ مقام او امنیه کمانډانۍ په ګډون سلور ودانۍ د حکومتي ادارو وي له جګړو د زیانمنو ودانیو بیا رغونې ته زده کوونکي ښوونکي او حکومتي مامورین خوښتي وایي اوس ورته د کار او زده کړې مناسب چاپیریال برابر شوی دی نورحال د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې
محمد آغا د لوګر له ولسوالۍ ده چې د وروستیو شلو کلونو جګړو له کبله په کې ټولګټو تاسیساتو حکومتي ادارو او د ښوونځیو ودانۍ ته درانه زیانونه اوښتي دي له دې جملې اته ودانۍ له حکومتي بودیجې څخه په اساسي ډول ورغول شوې او اوس مهال زده کوونکو ته یو ښه ښوونیز چاپیریال همدارنګه مامورینو او حکومتي کارکوونکو ته د کار او خدمت مساعد ځایونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول د لوګر د محمد آغا ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله مشال راډیو ته وویل
محمد آغی ولسوالی که مکتبونه اندا رقم لیسی سیغاوی جاڑسوی وی باز جنگونه لامل دیغی باسازی کارونم هم بیا وکړل سره دی ولسوالی تعمیر تیر جنگونه لامل تخریب سوی و دی شاروالی تعمیر تخریب سوی و قماندانی تعمیر دی محکمه مونږه دی باسازی کارونه پدې کې وکړل
په همدې حال کې د دې ولسوالی حکومتي کارکونکي وایي چې د دې دفترونو لبیا رغونی ورسته کارونه آسان شوي او یو شمیر ادارې چې مخکې فعالیت نه لاره اوس فعال شوي دي د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ د تذکرې مدیر سیدا جان احمدزی او د خاروالۍ کارکونکو نور رحمان متقی وویل د ودانیو په اساسي رغولو سره خلکو ته په خدمتونو کې خوالی راغلی دی
لله الحمد اوس تعمیر هم ښه منظم جوړ ده او کارونه هم د اداراتو په ښه توګه اجرا کیږي او موږ هم الحمدلله راضي او خوښ یو چې خپلو کارو ته راځو په ښه توګه مو خپل کارونه جریان لري
نو د شاروالی پرسونل ډیر بد وضعیت سره قرار درلود خصوصا په هغه موسم کې چې هغه باران یا واوره د زمي د پسرلي په موسم کې ډیر وضعیت خراب و ځکه په هره اداره کې له ډیر مشکلاتو سره زموږ مامورین مخامخ وو
بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو او د قانونو د فني استخراج له لارې ځوانانو او خلکو ته دایمي او موقتي کاري فرصتونه برابر کړي د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ یو سپین ګیری اصل خان احمد زیوایی کچیر په هیواد کې کاري زمینې ډېرې شي به هرته د ځوان کهول د مهاجرتونو څپه ورو کېږي
دولت نمګه د خواهش ده چې نور هم توجه وکړي خلکو چې کوم بېکاره دي هغو لپاره کار زمینه د مس عینک پروژه چې ده نور هم زیربرای پروژه وی چې د بیت ډیر غټه توجه باید وکړي ځکه د موږ ځوانان چې اکثر د بیکاری له وجنه خارج ته ځي دا چې کار وطن کې د بیت کلم زرنخ کې خارج کې په دومره خطرونو کې ترکیه او د نور ملکو ته لاړ
د لوګر ولایت محمد آغی ولسوالی چې د پلازمین کابل سره جوخت پرته ده د چارواکو په وینا د نور ولسوالی په پرتلۍ د اوسیدونکو شمیر ډیر دی د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا شکایت کړي چې د دې ولسوالۍ جغرافیوي ارزښت په کتوې بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے
د جنوبی وزیرستان د مکین خلک ویل بنیادی اسانتیاو به برخې دی. دوی 13 ورځې مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویلی په مکین کې نسم انټرنیټ شته او نه هم سم بجلی. دوی له روغتیایي خدمتونو او روغتونونو نه موجودیت هم شکایت کوي. په مظاهره کې زده کوونکي هم شامل ول چې غوښتنه کوله حکومت ورته زر تر زره تیز انټرنیټ بحال کړي. د ځایي انتظامی چارواکو مشالډو ته ویلي د خلکو له ستونزو خبر دي او کوښښ کوي چې حل یې کړي. د اشتیاق مسید رپورټ.
د اپر سویلی وزیرستان ضلع ماکین سیم اوسیدونکي د جیمې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده او په دا احتجاج کښې د ماکین سیم اوسیدونکي څه غوښتنې کولې. د ماکین بازور تاجرونو اتحادیې مشر ریاض مسید په دغه باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
چکیم احتجاج ول یا شٹر ڈاؤن ہڑتال و دغا مطالبات چ بئی ہسپتال دائی دمیش بجلی دو دمیش انٹرنیٹ تائی و سرا دمیش چکیم اداری دی محکمی دی وزیرستان شے دغا دا فعال شی میش دا یائی چ کا انٹرنیٹ شے تو مسئلے مسائل وی ہاں وائی فائی دے مارکیٹ دے پورا بہادا ضروری دو ویل چ پدا ٹول وزیرستان شے مارکیٹ دے ماکین دائی ور سرا پلاکینا خال تائی دیتا یا دغا پورا دے ہسپتال پدا ضرورت تائی چ روزانہ ایمرجنسی مریضوں رو دریمی ماکین تا چ اگا میش ڈاکٹروں نی ریفر کول یا رزماک تال یا میرم شاہ تال یا ٹانگی خان تا چې هسپتال فعال وي تکلیف واده تاګ هنه وي هغه مریض ته تکلیف نه وي.
د احتجاجي مظاهرې یو بل مشر امان الله ماسد ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی سیمې ته دا هم مخ ور وړاوي.
جلی دیا تر تلا گولی دو په 24 گھنٹے شد وی گھنٹے بجلی دو اغا چکل خارو بیجی پاسمون من سس کر ول ویجی امیج بجلی درے رز ہن نو سلور ہن وی ویل چ سٹاپ پم پٹانگ بنے دای او دیا تا دے جوڑا ول سوک نہ شرای چ مرومات یو کی میج دا یی چ کچیر حکومت پخپل بن دا اقدام کڑای وای دغ د 10 سہولتی نن جوړ کڑی وی ننو میج و دغه احتجاج تا مجبور ہن وی امیج د مکین د مارکیټ د وی رز د من کاول آمدن دا نقصان دای چ دا نقصان د چا د لوسروسی دا د حکومت د لوسروسی چ دم میج کڑی امیج پا مسئلے بندے غور نہ کو بالکل دغ دے غاپلا پروتی وزیرستان بالکل پتیارش ستلای دا وزیرستان دا دغ دے راہم وکو وزیرستان دا رونی تا رو بوسی او پش نظر دا وتا وکسی.
دے ماکین پہ احتجاج کشے برخا او خاستین کی دی و طالب علم خبر ہم ور وئی.
دے منم یوسف تای دی 8 کلاس نا تعلق لار پشکر کوٹ سکول سے سبا کی ائے اول خود امیج تا نیٹ با حال شی چ دی میج رو دے 9 دے 10th دے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر طالب علم خپل لیکچر ڈاؤنلوڈ کاوی کا غنوی بد میشتا مارکیٹ تا وائی فائی روالی اور ازماک ششتا دے وائی فائی اونا ششتا دے میشتا نا ماکین تا وائی فائی بحال کو ویس میش دا نیٹ چم بان سدا کنا یو تلے بیل میل لیکچر ڈاؤنلوڈ کاوی 10 15 کلومیٹر سدا ڈالر اور ازماک تا دریمی او کم سے کم دی وا طرف 100 200 کریا دو دے بلا طرف خدا شی یو لیکچر ڈاؤنلوڈ کاوی سب دا 3 400 روپے خرچ آل سی او کا چیر نیٹ بحال سشی نو دا پسو ایم بی بن ڈاؤنلوڈ شی لہذا دا نیٹ تا میشتا بحال کو چم یش بلا فائدہ زنا اوخلی.
مشال ریڈیو چې د ماکین احتجاجي مظاهره غوښتنې د اپر سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې هغوی وویل.
دا کوم خبرې چې وړاندې کړي دي عوامو نو یو خو چونکې بجلی در ازمک ګرډ نه ده نو هغه به د نارت وزیرستان اډمنسټریشن سره مونږ خبره روانه کړې ده چې مونږ ته د بجلی په دغه کې څه نه څه ریلیف ملاو شو دا لوډ شیډنګ چې دی دا کم شي. لږ دویمه خبره شوه د هسپتال نو انشاءالله هغې باندې کوشش کوو چې زر تر زره دا فنکشنل کړی شي. زما د ایم هم دا دی چې هسپتال او سکول دا په کار چار ځای کې فنکشنل نه وو تکلیف نہیں. پریم خبر انٹرنیٹ پر ان شاء اللہ ریلیونٹ لیول بانی خبر ٹیک اپ نظامی دفتران خو دا سی ان شاء اللہ جو سکول ڈسٹرکٹ ہم جوڑ سے رو رو بطول دا کی خو چکم ایگزسٹنگ سیٹ اپ دے او پاگے کی کفرس کا دفتر کی سکنے نو غبر ان شاء اللہ کوشش کوم چیز تر تر دا پاکستان کما.
دی ماکین احتجاجی مظاہرے مشرون دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غوشتن زر و نمانلے بیا با دوی پٹانگ ضلعے کشے دے اپر سویلی وزیرستان ضلع ڈپٹی کمشنر دفتر مخیتا پہ احتجاجی درناکشے پلاتی و حلو بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ماکین، اپر سویلی وزیرستان.
د جنوري پر شلمه د سوات په مرکز منګوره کې ضلعي انتظامی او یوې غیر سرکاري ادارې په ګډه د ښځو او ماشومانو د ځورونو پر موضوع یو سیمینار جوړ کړو. په غونډه کې په سیمه کې د بشري او ښځو حقونو تنظیمونو د کارکوونکو ترڅنګ مدني فعالانو هم ګډون درلود. غونډې ته ویناوال وویل هغه سیمې چې قدرتي آفتونو او یا هم د نامنه پیښو ځپلې وي د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې پکې زیات رپورټ کیږي. په غونډه کې د دې پیښو د کمولو او یا هم د هغو بیخي د له منځه وړلو پر لارو چارو هم خبرې وشوې. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د منګوري په میونسپل کمیټه کې د ځای ټولنو مدني فعالانو او مشرانو لپاره جوړ کړی شوی سیمینار ته په هنویل چې کوم سیمو کې قدرتي آفات یا بدامنی جوړ شي نو هلته زیاتره ښځې او ماشومان زورولای کیږي، د هغوی د مجبورونه پیدا پورته کیږي او ورسره مرسته ورکولو کې پرخوم کیدای شي. سیمینار ته وینا کوونکی د خیبر پختونخوا استازی چې د مدني فعالانو سره رابطه کار دی ایوب خان رستا مشال ریډیو ته وویل،
کدې کې موږ ګورو نو اکثر زنانه چې کوم دي نو دوی د کورونو نه بهر روزي نو دوی ته د هراسمنډ یا د چیڑ چاڑ سے کم دے پر معاشرہ کے مسئلے پہ ہی دی نو دوی دا چانس سے زیاد وی نو پا دی حوالے سر چھ کم زمانگا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دی یا سونا ڈپارٹمنٹ دی دا پروٹیکشن دا پارا دا سے سر ڈیسک جوڑ کی یا سدا سے زی جوڑ کی چھ دی الٹک خپل کمپلینٹ یا سا مسئلے وی آغا ہوئی تویلی چھ ما تا دی زینا مسئلہ را روانہ ما سدا سا کی دی چھ سا مسئلہ را سر کی دی چھ نو چھ آگے پا وقت پاندے آگے دا ہوشی تدبیر ہوشی اور پا دی کے زمانگا خواجہ سرا اپراد چھ کم دی پا دی کے ہم آگے کے شامل دی چھ پا دی تا دا ایشو پیخیدیشی.
ہراسمنٹ یا زورول سشے دے او درینا بچکی دو لپارا متاثرتن سقس پا قانونی برستی اغستیشی. پدا اڑا سیمینار کے شرکت کون کی مدنی پالا سمرین حکیم وکیلا وائی،
ہراسمنٹ آغا ہا حرکت دا نارینا چی آغا پا زنانا بانی بد ولگی، آغا شپیلے ہم شو سترگوال شو اشارہ کول شو ہر قسم اشارہ چی بس آغا پا زنانا بانی بد ولگی دا ہراسمنٹ دے. دا ہراسمنٹ چی دے نو دا خو یو پا سرکار سرکاری زگونو کی غیر سرکاری دفاترو کی سرکاری دفاترو کی پدی کی ہم کہہ دیشی نو ددی باقاعدہ پا پی پی سی کی پروویژن دے تاثیرات پاکستان داغی دلاندی پدو باندی ایف آئی آر کے دیشی
نو اگر با سنگ بیا قانون عمر ساگستے شا
ددی طریقہ کار دار چی دغه سنانا با تانی تزی پاگی کی بخپل رپورٹ درج کئی او بیا بد تاثیرات پاکستان دلاندی داغ چی کم سی آر پی سی دلاندی کم پروسیجر زی اگر با عدالت.
سیمینار کے شریکہ مدنی پالا د سواد کوزی بانڈے گلیرانا وئی چې د پوهانو خبرو اورېدو سره په دې پوه شو چې د خپل کورمې یا خواوشا متاثر خلکو ته په داسې حالاتو کې سخت قسمه برستې ورکوي،
د خپل بچو یا بیا چار چا پیره د گاونډیانو د ماحول د کمیونټي کې چې څه هم دي، لکه یو ماشوم دی هغه باندې یو خبره د چا بده ولګېده دا غي به مونږ څنګه دغه کوو، خبره به مونږ څنګه حل کوو چې ماشوم مونږ ته راورسوله او مونږ به هغه دا غي په خپل سره کردار ادا کوو. دس از امنگ دا پورا معاشرے دس یو خبر دا چی یو زنانا دا اغا خپل ریسپانس نشی ورکولے، یو پولیس لا یو ڈپارٹمنٹ لا یا دس بل چالا اغی باندې لپاسه نه دباو دے نا موږ څنګه گائیډ کو چې خیر دے دا سه مسله نه دا خیر دے دا هر څه به حل شي، تاسو خپل خبره واضحه ما ته وکړه زبې مخته بل چاته وکم ستا مسله به حل.
سیمینار تابع کوونکی مقامی غیر دولتي ټولنې دی اویکنینګ مشر شمشیر علی وای چې دا غونډه چې پکې په لسګونو خلکو برخه واغسته مقصد یې په هره وستل دی
کې دی خلکو ته آگاهی راشي چې کم تشدد کیږي یا د سند په بنیاد باندې چې کم تشدد کیږي یا چې کم ایمرجنسی حالات لکه زمونږ دلته چې سیلاب راغلو هغه شان حالات شی او بیا عام ولستر د سن په بنیاد باندې یا د جنس په بنیاد باندې مختلف قسم تشدد کیږي چې دا غینه داخله کوي شي او ککرس فرس کیږي نو هغه ته پته چیرې کده ما سره دا کار کیږي نو زب کمزه کې د خپل مسله چې دا چاته ریپورت کوم زب څنګه هلپ اغه مدد اغستل غواړم هغه کمزه ته بزم کمزه ته بنظم د دې لپاره مونږ دا سیمینار چې کوم دا نه ارنج کړو.
د سواد بشری حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې وای چې خیبر پختونخوا او بیا سواد کې پر لپسې سیلابونو بدمنۍ او غربت لوجي خزه او ماشومان امداد تر لاسه کول لپاره د کورنسخه بهروتی او دغه مقوماندی دوی سره د زیاتی کولو زیات امکان وی دینه بچکی دوه لپاره ټولنه کې په هراوستل پکار دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردنونکو، پاکستان او روسیې د انرژي په میدان کې د همکارۍ لپاره یو پیو جامع پلان جوړولو موافقه کړې او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. د چارواکو په وینا روسیه به پاکستان ته پارزانه بیا تیل او ګیس ورکوي. تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
دا پریکړا پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او روس د بین الحکومتي کمیشن په اتمه غونډه کې شوې چې د اقتصادي چارو وفاقي وزیر سردار آیا صادق او د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګینو په ګډه مشري کوله. د رویټرز خبري ایجنسی د راپور تر مخه شولګینو پخلی وکړ چې دواړو هیوادونو د مارچ په وروستیو کې پاکستان ته د خامو تیلو د صادراتو د مهالویش په توګه موافقه کړې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د اټک ریفائنری مشر محمد عادل خټک ویل چې د نورې نړۍ پرتلا د روسیې تیل ارزان دی خو پاکستان ته پر وړلو به پرې ډیر لګښت راځي. نوموړي د روسي پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه نور وویل.
نن سبا کې بلکې د رشیا د پورا ټیم راغله ده، اسلطنو نوی ډیلیګیشن راغله ده، او صرف په د کروډ او د پټرولیم پروډکټس امپورټس نه بلکې نورو خبرو باندې هم خبرې اترې روانې دي. مثلا پاکستان یو پایپ لائن لګول غواړي د ګیس لپاره د کراچۍ نه والے د ساؤتھ نه نارتھ طرف ته تقریبا 3 بلین ڈالر پروجیکټ دی. هغه ایک عمر شیر ډیر زیات انٹرسٹڈ دی، لیکن هغه کوم سو مسائل پکشتا د پاکستان چې کوم ضرورت دی یا ڈیمانڈ دے، نو هغه تقریبا 0.5 لک بیرل دے د روزانہ. دې مطلب دا شو چې د پاکستان خپل پروډکشن صرف 15% دی او باقی کروڈ آئل د بهر نه امپورټ کیږي.
د عادل خټک په وینا دا محال د پاکستان د تیلو ورځنی پیداوار 10,000 بیرل دی، چې په دې کې 10% خیبر پختونخوا او باقی سند او پنجاب پیدا کوي. دغه شان پاکستان هر ورځ 6 بلینا کیوبک فیټ ګیس ته اړتیا لري او خپل پیداوار 0.5 بلینا کیوبک فیټ دی. د پاکستان او روسیې د اړیکو پاړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې پاکستان د مغرب او روسیې سره د اړیکو په توازن ساتلو کې د یو شمیر ننګونو سره مخ کېدی شي.
ظاهره خبره ده چې مونږ ته دوه قسمه راځي، یو کروڑ آئل چې هغه د پار ریفائنری بل لګېدلې ده، بل داسې چې بالکل صفا تیل هغه د مشرقي وسطا نه راځي. نو هغه دواړه خبرې په دې کې نشي کېدل. نو زر خلک دا وایي چې یاره پاکستان به د دې لپاره چې کم دی انحصار لري په انډیا باندې، چې دا تیل به انډیا ته راځي، د هغې ریفائنریز کې صفا کېږي او بیا پاکستان ته راځي. نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان چې بیا د انډیا سره تعلقات کوي، او د انډیا سره تعلقات کولو چې دی نو ظاهره خبره چې نن سبا پاکستان چې کمانډرونی سیاست ته دونه زیات خراب دي چې هغه دغه سيزونه نشي افورد کولای.
د پاکستان او روسي چارواکو ترمنځ د خبرو نو ورستو په یو غړی اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواو د پاکستان سټریم ګیس پایپ لائن پروژې د عملی کولو او سوداګریزو نوښتونو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پانګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. په دغه اړه د انرژي د چارو یو پوه ډاکټر نوید احمد وایي چې د روسیې تیل ارزان دي او پاکستان غواړي چې له دې فرصتا ګټه پورته کړي.
د روس چې د تیلو بنیادی اغستون کې شو، نو هغه یورپو اوس پر روس باندې بلاشي سانکشنز ولګېدل، اکنامک سانکشنز پہ ولګېدل د یوکرین د مسالې د وجنه. یورپ کې زیات ملکونه چې دي دا غینه تیل ناخلي، روس ته هو اغستون کې پکار دي. د روس تیل چې دي اوس د دنیا د نور ملکونو په مقابله کې په ارزان قیمت باندې اویلیبل دي. مین امپورټرز چې دي د روس ته تیل هغه انډیا او چاینا ده، مخکې به یورپ و مین امپورټر. نو پاکستان هم غواړي چې د دې دغه نه فائدہ واخلي، د پرایس ډیفرنس نو دي ته په ارزان قیمت باندې د روس نه تیل ملو شي.
د جنوري په 19مه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ پلاوی د شورو په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم لیدنه کړې و. پر دغه محل شولګینوب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وزیر اعظم ته ځانګړی پیغام هم ورورساوه.
د شاهین بونیری رپورټ اوریدونکو اوس له کراچۍ را سره خپل خبريال نیاز علي ټلیفون راغله ده. دغلطه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن پښتون ژغورنې غورځنګ یو احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. فکر کوم دا وخت هم روانه ده. نیاز علي تاسو تسلیم شي وایو دغه مظاهره په اړه کوم معلومات راکړي چې دا اوس هم روانه ده او څومره خلک پکې غونډي او غوښتنې د دې څه دي مهمه؟
ډېر مننه بچا صاحب. کمنګ اوریدونکو ته وایو نو پښتون ژغورنې غورځنګ نن په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته یو لویه احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه. په کراچۍ کې چې به عموما د دوی غونډې کې دي د پریس کلب مخې ته نو لږ خلک به پکې وو، خو نن په دې غونډه کې ډېر خلک وو. موږ لیدل چې د 13 ورځو راهیسې پی ټی ایم په کراچۍ په بیلابیل سیمو کې د دې غونډې لپاره مهم کمپاینونه چې کوم دي هغه هم پیل کړي وو. نو دلته په ګڼ شمېر کې چې کوم دي خلک راغلي او په دې د دوی تل تکمه احتجاج او په دې کې د دوی دوه بنیادی غوښتنې وي. یو خو په کراچۍ کې چې د 1300 راهسي افغانان نیول کیږي یا بیا د غوي سره خلک شي، د غوي عدالت پی او آر کارت یا د مهاجرینو کارت لري هغه هم نیول کیږي. دا راپورونه مخې ته راځي نو د غوي په ضد احتجاج کوي چې د پولیسو لخوا او د سن حکومت په وینا په غوی دا تور پوری کوچ دا غونه پیسې اخلي بیا په زندانونو کې اچوي. نو حکومت دا لړۍ ودروي او څونه خلک چې تر اوسه زندانونو کې دي دا دي پرېږدي. د دې تازه احتجاج په اړه حسن حکومت یې سندي ویلي، خو په تېرو ورځو کې د سند او اطلاعات وزیر شرجیل نام میمن ویلي و چې ښځې او ماشومان یې صرف هغه نسل دي د کورنو سره چې ماشومان وو نو هغه بیا زندانونو ته تللي دي، خو په دې کې زیاتره بیا پرېښودي دي. تر اوسه هم د کراچۍ، حیدرآباد او ملي په زندانونو کې 800 خلک شته دي. دویمه مهمه وینا د دوی په احتجاج کې دا وه چې علي خان وزیر چې د سلپاسه دوه کلو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دي، هغه چې کله یو ایف آئی آر ختم شي، مقدمه ختم شي یا ضمانت شي، نو فوراً حکومت چې کوم دی بل مقدمه مخه تروړي شي. علی خان وزیر چې دوه کلو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، هغه اوس د 400 په یو مقدمه کې لا ضمانت نه دی شوی، نو ځکه هلته دی. نو د سند حکومت نه بیا د نورو ادارو نه دوی دا غوښتنه وکړه چې علی خان وزیر چې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازه دی، هغه دې راخوشې کړي. د دې سره سره په کراچۍ کې چې د ډاکو غلاګانو د دې پیښې سیوا شوي دي، بیا دوی دا تور لګوي چې د پښتنو په سیمه کې نشئی توګه سیوا شوي دي، او په دې کې پولیس یا بیا نور ادارې چې دي هغه پکې ککړې دي، او پولیس دا تور چې کوم دی رد کړی دی. نو دا احتجاج اوس د کراچۍ پریس کلب مخې ته چې نن 3 بجې پیل شوی وو، اوس پای ته رسیدونکي دي او آخري وینا کوونکي چې دي هغه خپل وینا کوي.
نو دا د سند یا د کراچۍ غذایی فعالانو د پی ټی ایم کنه د بل ځای نه هم کوم د مخکخان یا مشران څوک درغلي وو؟
د پی ٹی ایم د کراچۍ مخکخان په مشران پدې کې وو. د دې سره سره پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران چې دي هغه هم دي احتجاج کې ګډون کړي. د دې سره سره پښتون سټوډنټ فیډریشن چې سازمان دي کوم هغه مشران چې کوم دي هغه پکې هم دي. د دې سره سره چې د لادرک خلکو د پاره کوم د سندیانو یو سازمان جوړ کړي دي، نو هغه پکې دي. نور مدني فعالان هم پدې کې په ګڼ
شمېر
کوم دي راغلي دي.
سمدا ډیره مننه نیازلی، ډیره مننه. زموږ وخت ختمې دي، لنډو خبرونو وخت دی. اوریدونکو تاسو ورته په کراچۍ کې پی ٹی ایم احتجاجي مظاهره وکړه، د الته چکم افغانان نیول کیږي د غیر پر ضد، او همدارز د علي وزیر سلام د کراچۍ په زندان کې د غیر پر ضد مظاهره کوله. د خبرونې د پای شی بي دي لنډ خبرونه به لبوروال کاکړه وره.
د خیبر پښتونخوا په چارسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. د چارسدی د پولیسو مشر سهیل خالد د جنوري پر 18 نه وخت رسنوي ته ویلي چې وسلوالو پر زرداد ډيري چک پوسټ برید کړو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. پښتون ژغورني غورزنګ نن په کراچۍ کې د افغانانو او پښتنو د ستونزو د هواري او د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د خلاصون لپاره مظاهره رابللې ده. پښتون ژغورني غورزنګ کوي چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال او پښتانه د نه زورول کیږي، او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر دي زر تر زر خوشی کړل سي. په پېښور کې د ترهګري ضد عدالت د قانون پو او سیاستوال عبداللطیف افریدی په وژنه تورن کس په 14 ورځنی جوډیشل ریمانډ زندان ته لیږل دي. یاد عدالت د جنوري پر 18 د پریکړه له هغه وروسته کړې چې عدنان سمیع الله د عبداللطیف افریدی له وژلو انکار کړی. پر عدنان سمیع الله تور دی چې د جنوري پر 14 یا د پېښور په هایکورټ کې عبداللطیف افریدی په ډزو وژلی و او له هغه وروسته هم هلته نیول شوی و. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي زر ټنه داسې قیمتي ډبرې یې نیولې دي چې په ناقانونه توګه له هېواده بهر وړل کېدې. د طالبانو د استخباراتو ریاست یو چارواکي ډاکټر بشیر د جنوري پر 18 په ننګرهار کې خبري غونډې ته ویلي چې د دې قیمتي ډبرو 250 ټنه په ننګرهار او نورې په کونړ کې نیول شوې دي. د زیاته کړه چې په دې تړاو 15 تنه نیول شوي چې دوه د چین او درې افغانان دي. په کابل کې د چین سفارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او ایران خبرداري ورکړی چې دوی به هم د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک ترهګر ګرځولو د اقدام پر ضد خبرګون وشي. دا خبره د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جنوري پر 28 پر ټویټر پاڼه کړې ده.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو لستوډیو نه اجازه درنه غواړو. د پامان